The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
گران اوریدون کو اسلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د خالی ورځ د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. وقشه د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان سند صوبې خیرپور ښار کې تېره ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په وخت د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ فنکشنل د پلویانو ترمنځ جګړه کې 11 کسان وژل شوي دي. اخوا په مصر کې د روس د سورلو جهاز غورځېدلی چې پکې ناست 240 کسان مړه شوي. د داعش وسلوالو د راغورځولو دعوی کړي خو ماهرین وایي دغه وسلوال داسې میزایل نه لري چې دومره اوچت هدف ویشتی شي.
اوس پورې هنګامي حالاتو کې مرستې کوونکو د جاز د مسافرانو لږ تر لږه 179 مړی موندلې دي. ماهرین امید لري چې د ډیټا ریکارډر په ذریعه به دوی ته د جاز غورځېدو وجه معلومه شي.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری د قرغیزستان سرخار بشکیک کې د داعش په ضد د ګډو هلو ځلو ژمنه بیا تکرار کړې ده. نوموړي د شام خانه جنگي کې د امریکې د پوځونو د مداخلت خبرونه رد کړي.
جان کیری دا خبره هم سپینه کړه چې په شام کې د امریکای اضافي هلو ځلو مقصد صدر بشار اسد په نخښه کول نه دي، بلکې خالصتاً زمونږ مقصد داعش ته ماتې ورکول دي.
اوس پام شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په سند صوبه کې په 8 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي د سند صوبې په خیرپور ضلع کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ فنکشنل ډلې د پلویانو ترمنځ په پولینګ سټیشن کې نښتې وشوې او د دواړو خواونه ډزې پکې وشوې چې 11 کسان پکې وژل شو. د سرکاري میډیا تر مخه ډزو پیښه د خیرپور ضلع په درازانو مې پولینګ سټیشن باندې رامنځته شوې ده او د 11 کسانو د وژنې ترڅنګ پکې 14 نور کسان ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په سیمه کې امنیتي حالات کړکېچن دي او پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو حالات د قابو کولو هڅې کړې دي. د پنجاب صوبې 12 او د سند په 8 ضلعو کې نږدې 15 میلیونه خلکو د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې خپل وټونه اچولي دي. د دغې صوبو په باقي پاتې ضلعو کې به انتخابات په 2 او 3 پړاو کې کیږي. افغانستان چارواکي وایي د خودسر اسلامي ریاست وسلوالو د پاکستان سره په پوله پرته د ننګرهار په صوبه کې ځان له خوندي مرکزونه جوړ کړي دي. د ننګرهار گورنر حاجی غالب مجاهد وایس اف امریکا افغان سروس سره مرکه کې ویلي د داعش وسلوالو د ننګرهار اچین ولسوالي نیولې او په ټول ریاست یې قبضه کول غوښتل، ولې په ضد یې د سیمې خلک راپاسېدلي او حکومتي ځواکونو سره یې په مرسته کې د خودسر اسلامي ریاست وسلوالو ته لویه مرګ ژوبله اړولې ده. د روس د سورلو یو جهاز د مصر په سنایي جزیره غورځېدلی چې پکې سواره ټول 240 مسافر مړه شوي دي. په جهاز کې زیاتره د روس سیلګري وو چې د مصر د سیلګرۍ د ساحلي ښار شرم الشیخ نه د روس سین پیټرسبرګ ښار ته روان وو. امدادي کارکوونکو تر اوسه د جهاز د ملبې نه 130 مړي ریستلي او د جهاز د خبرو ریکارډ کولو آله یا بلیک باکس هم موندل شوی دی چې په تحقیقاتو کې به ترې مرستې اخیستل کیږي. په مصر کې د داعش وسلوالو دغه جهاز د راغورځولو دعوه کړې خو ماهرین وایي جهاز 9100 متره اوچت روان و چې د حادثې ښکار شو او د دغه وسلوالو سره داسې میزایل نشته چې دومره په اوچتوالي کې جهاز ویشتی شي. د روس صدر پوټین د اتوار په ورځ یعنی نن سرکاری ماتم اعلان کړی دی. د امریکې خارجه وزیر جان کیری په پیښه کې د وژل شو سره غم راضي کړی ده. د امریکې د خالی په ورځ باندې د شام حکومت مخالفه ډلې ته د 100 میلیونو امداد ورکولو اعلان کړی چې ورسره به په مقامي کچه جوړ حکومتونه وده وکړي او سکولونه به پرانستل شي. خلکو ته به د پاکو اوبو، بجلی او آزاد میډیا ته رسایی په لاس ورشي. امریکا د کال 2012 راهیسې د شام مخالفینو سره 500 میلیونه ډالر امداد کړی دی. او خارجه وزیر جان کیری ویلي د صدر اوباما شام ته خصوصي عسکرو لیږلو فیصله د داعش په ضد جنگیدو لپاره کړې ده او د دغې فیصلې دا مطلب هرگز نه دی چې ګنې امریکا د شام په خانه جنگي کې ورننوتې ده. نوموړي دا تبصره د قرغیزستان سرخار بشکیک کې په یو خبري کانفرنس کې کړې ده او په رومانیا کې د خالی په شپه په یو کلب کې د اور لګیدو په پیخه کې ویش کسان مړ شوي او نږدې یو نیم سل نور جوبل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدم کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سنگ چتا سو خبرونو کې واوریدل. د پاکستان په دوه صوبو چې کومه د پاکستان غټي صوبې دي پنجاب او سند پاغه کې داغې په د پنجاب صوبې په 12 د سند صوبې په 8 ضلعو کې تیرورز انتخابات تر سره شوې دي. د پاکستان نورې دوه صوبې پختونخوا او په بلوچستان کې د دین وړاندې انتخابات دغه بلدیاتی انتخابات مخکې شوې دي. قدر منوریدونکو تاسو ته وایو چې په دغه انتخاباتو کې په خیرپور کې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 11 کسان وژل شوي. تفصیلات اخلو د ډیو رادیو خبريال فضل عزیز نه. فضل عزیز په خیر.
ډیر مهرباني مستور شاسم.
خوشاله اوسې فضل عزیز صاحب. د خیرپور کې چې کومه جګړه شوې ده دغه ورسته حال اوریدونکو ته کوي.
بطور شاہ سے سنگ چتا سوئل دا سین صوبے پا اتو زلو کے چھے کم بلدیاتی تاکن شوی دی دا خالی بورزوان دی پدے کی دا خیرپور زلو دا خیرپور زلو کی دا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل دل دا او پاکستان پیپلز پارٹی دلی دا پلویانو انخط شوی دا پا خیرپور کی پا دغی انخط کی بیادزی شوی دی او ترس پورې ورته وشا چې څومره خبرونه راغلي دي پیپلز پارټۍ لخوا ویل کېږي چې د دوی غړي بدل شوي دي او د مسلم لیگ فنکشن لخوا ویل کېږي چې د دوی غړي بدل شوي دي. خو پرې کې پولیس چارواکي چې دغه پخلی کوي د 11 کسانو د وژنې چې په دغه ډزو کې 11 کسان وژل شوي دي او 14 کسان نور جوړول دي. دا د پولیس چارواکو کم سرکاري پخلی چې په دغه پیښه کې د تاسو سره د بدایا د کمان چې د سیم سوي خیرپور سیمه چې دا د وزیر اعلی قائم علی شاه چې وسته پیپلز پارټۍ د صوبای حکومت وزیر اعلی دی. خیرپور د وزیر اعلی خپل علاقه ده. د خیرپور د دغه خیرپور سره وزیر اعلی قائم علی شاه هم تعلق ساتي. د سین صوبې کمی اته ضلع چې دي په دې کې سکر دی خیرپور دی ګوټکی لالکانا شکرپور جکباباد کشمور او کمبر شهادت کوټ دی چې په دې کې د خلیفہ رضوان دی د بلدیاتی ټاکنې چې کمی دی د دې لومړی مرحله کې د سین صوبې د اتو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې شوې دي چې په دې کې د تشدد پیښې رامنځته شوې. د دې ترڅنګ په جکباباد او سکر نه هم داسې راپورونه مخې ته راغلي دي چې په دې کې هم د مختلفو سیاسي پارټو غړو د کم پلویان یا ورکران چې دي هغه هم په یو بل باندې گزارونه کړي پای کې هم ځینې کسان جوړل شوي دي.
فضل عزیز صاحب که لنډو راته وایي چې د انتخاباتو څه صورتحال دی ډیو رادیو اوریدونکو بغواړي چې کتا سره تر اوسه پورې چې کومې نتیجې راغلي دي په دغه بلدیاتی انتخاباتو کې د پارټۍ پوزیشن سره که لنډو ټکو کې دا هم وایي.
بطور شاه صاحب د سین صوبې تاسو ته اته ضلع ویلي په دې اتو ضلعو کې تر اوسه پورې چې څومره خبرونه مخې ته راغلي دي د غیر سرکاري نتیجې چې دي په کې پیپلز پارټۍ د ټولو نه په لومړي نمبر باندې ده. پیپلز پارټۍ په کې د ټولو نه زیات سیټونه اغستې دي. لا په دغه ټولو اتو وړو ضلعو پوره کم غیر سرکاري نتیجې چې دغه لا پوره مخې ته نه دي راغلي. دغه رنګ پنجاب صوبې کمې 12 ضلع چې دي لاهور فیصل آباد گجرات چکوال بکر ننکانا قصور پاک پتن کڑا لودرا ویاڑی او بھاون نگر په پنجاب کې د ټولو نزیاتې کمی چوکۍ چې دي هغه بیا مسلم لیگ نون ډلې کوم چې په مرکزی حکومت کې دا په واک کې دا هغه ګټلې دي. تر اوسه پورې د دغه دو پارټیانو په سیم کې پیپلز پارټۍ د ټولو زیات سیټونه غستې دي او په پنجاب کې تر ټولو زیات سیټونه مسلم لیگ نون ډلې غستې دي. په دې کې به نو مستور شاه صاحب یو خبر بل هم اوریدونکو ته کوم چې په لاهور کې کوم الیکشن شوه دی پرون پای کې نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف خپل باندې هم ووټ اچولې دي او دا رنګ په سین صوبه کې په د پیپلز پارټۍ مشر یا چیرمن بلاول بوتو زرداری او په د اپوزیشن مشر خورشید شاه هم په دای کې ووټ اچولې دي. دا تر اوسه پورې غیر سرکاري نتیجې دي چې په لومړي نمبر باندې په سین کې پیپلز پارټۍ او په پنجاب کې په لومړي نمبر باندې مسلم لیگ نون دلل.
ډیره مننه فضل عزیز تاسو.
ډیره مننه کوم مولانا.
قدر منو اوریدونکو د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې کوم غیر سرکاري نتیجې دغه تر مخه 1513 سیټونه ګټلې دي. د ورپسې په دویم نمبر باندې چې کوم غیر سرکاري نتیجې دغه تر مخه چې پکې زیات سیټونه ګټلې دي نو هغه 111 پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي او پیپلز پارټۍ پکې 8 سیټونه تر دې دمه ګټلې دي. تاسو به د ډیور ریډیو د لارې اخیری نتیجې هم وایو. ډیور ریډیو ته وګورئ خو تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ په لو تاسو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وړاندې واوریدل. په مصر کې د روس د سورلو یو جهاز راغورځېدلی دی چې 240 کسان پکې ناستو. دغه ټول وجل شوي دي، مړه شوي دي او په دغه کې چې کوم امدادي کارکوونکي دی هغوی وایي چې تر اوسه د مالبینه 130 مړي رایستلي او له دغه د هغوی امدادي هلې ځلې روانې دي. داعش چې کومه په مصر کې وسله واله ډله ده، د مصر چې کومه څانګه ده د داعش، هغوی د دغه د راغورځولو دا وکړې. خو ماهرین وایي چې دغه جهاز 9100 متره اوچت روان و او چې د حادثې ښکار شو د دغه وسله والو سره داسې قسم میزایل نشته چې دومره په اوچت والي باندې به دا جهاز ویشتی شي. تفصیلي اورو د ډیوه رادیو همکارې ماوج جلیل نه. قدر من اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته غوږی، زمونږ دغه رپورټ چې کوم تاسو به اورئ د روس د سورلو جهاز چې کوم په مصر کې راغورځېدلی دی دغه روان وو د مصر د ساحلي ښار شرم الشیخ نه، او په دې کې زیاتره د روس سیلګري ناست وو چې د روس سینټ پیټرزبرګ ښار ته دا روان وو. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې ماوش جلیل نه.
اوسه پورې هنګامي حالاتو کې مرستې کوونکو د جاز د مسافرانو لږ تر لږه 129 مړي موندلې دي. د جاز دواړه بلیک باکسونه هم ملاو شوي دي. په بلیک باکس کې په جاز کې شوې ټولې خبرې ترې ریکارډ وي. ماهرین امید لري چې د ډیټا ریکارډر په ذریعه به دوی ته د جاز غورځېدو وجه معلومه شي. د مصر د هوا بازۍ وزیر ویل دي چې د تباه شوي روسي جاز پایلټ د مرستو لپاره کوم پیغام نه و لېږلې او نه یې ورته په جاز کې د کومې خرابې اطلاع ورکړې وه. په مصر کې د تندرا وډلې داعش څانګې د جاز غورځولو ذمواري قبوله کړې ده، خو پوځي او د هوا بازۍ ماهران وایي چې دا ناممکنه ده ځکه چې جاز د یو دیش سره فوټه بلندۍ باندې الوت کوو او داعش سره میزایل نشته چې په دومره بلندۍ باندې جاز په نخه کړي. خو بیا هم دوه غټو اروپایي کمپنو ایر فرانس او لفتانسا د دې پیښې پلټنې پوره کېدو پورې په دې سیمې باندې د الوت نه کولو فیصله کړې ده. تباه شوی جاز د بحر احمر په غاړه شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روان وو. د روس چارواکو تر مخه په جاز باندې د عملی وو غړو تر څنګ 211 مسافران وو چې پکې د دریو تعلق یوکرین سره او د نورو روس سره وو. په وجري شوو کې 138 ښځې او 11 ماشومان هم وو. د مصر حکومت یو چارواکي ویلي دي چې د جاز ملبا حسانه نومي سیمې نه ملاوه شوه چېرته چې ډېر لړزونکي منظرونه په نظر راغو. د مسافرو مړی د هغوی سیټونو سره تړلی وو. د روس اویشن اتارټي تر مخه جاز د الوت کولو 23 منټه پس د قبرس ایر ټرافیک کنټرول سره په مقرره وخت رابطه ونه کړې شوه او په 10,000 فوټه بلندۍ باندې ریډار نه غیب شو. د روس صدر ولادمیر پوتین لخوا د دې پیښې پلټنو امر وروستو د روس د ترانسپورټ وزیر په مشرۍ کې تحقیقاتي کمیشن هم وروسته رسیدلې دی. ښاغلی پوتین په دې پیښې کې شوي وژنو په غم کې د اتوار پرس په ټول روس کې د سوګ ورځ لمانځلو اعلان کړی دی. د مصر وزیر اعظم د پیښې په وخت د اسماعیلیه ښار په سفر وو. دی وایي
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تکنیکی ټیم به د پیښې په هکلا د روس سفارتخانه سره په ګډه پلټنې کوي چې د دې وجه معلومه کړي. د روس سن پیټرزبرګ ښار پولکوو ایرپورټ بهر په پیښې کې وجل شوو په یاد کې خلکو ګلونه او مومبتۍ خودي. د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری هم په دې پیښې د افسوس څرګندونه کړې.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویلي چې صدر اوباما شام تر خصوصي عسکرو د لیږلو کومه فیصله د داعش په ضد جنگیدو لپاره کړې ده. د دغه فیصلې دا مطلب بیخي نه دی چې ګنې امریکا د شام په خانه جنگي کې خپل پوزونه او ورداخل کړی دي. نوموړي دا تبصره د قرغیزستان سرخار بشکیک کې په یو خبری کانفرنس کې کړې ده، چرته نه چې ښاغلی جان کیری د مرکزی اشیایی هیوادونو د 15 هیوادونو په سفر دی. د وایس آف امریکا په رپورټ کې تفصیل اورو د کلیم افضل.
د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری د قرغیزستان ارزی خارجه وزیر سره په یو شریک کانفرنس کې د هاغو خبرونو انکار وکړو چې ګینی امریکا د شام په خانه جنگي کې داخليږي. جان کیری د قرغیزستان په سرخار بشکیک کې د خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل صدر اوباما په شام کې د داعش تباکولو او هغوی ته د ماتې ورکولو خپل اولنۍ پالیسۍ کې اضافه کړې، کومه چې ډیره مضبوطه او ساده ده. د دې هرگز دا مطلب نه دی چې امریکا د شام په خانه جنگي کې شمولیت کوي. جان کیری دا خبره هم سپینه کړه چې په شام کې د امریکایي اضافي هلو ځلو مقصد صدر بشار الاسد په نخښه کول نه دي، بلکې خالصتاً زمونږ مقصد داعش ته ماتې ورکول دي. د قرغیزستان په بشکیک ښار کې شوې دغې خبرې ناستې په مهال د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری نه دا تپوس هم وشو چې آیا دا امکان شته چې امریکا به په شام کې خپل عسکر سیوا کړي او نیغ په نیغه به د شام په خانه جنگي کې برخه واخلي. نو د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری په ځواب کې وویل چې زه وړاندې نشم ویلی چې راتلونکی وخت به څنګه وي، ولې چې اصل مقصد خو داعش غوندې شیطان ته ماتې ورکول دي، خو زما دا خیال دی چې صدر اوباما خپله فیصله څرګند کړې او زه هم د هغې مرسته کوم. د امریکایي خارجه سکرتر دا وخت په پخوانی شوروي اتحاد د جدا شوي ریاستونو په سفر دی چې مقصد دغو ریاستونو ته دا باور ورکول دي چې په سیمه کې راپورته کیدونکي ترهګرې ډلې داعش پر ضد به هر قسمه مرستې په شریکه مخ په وړاندې بوزو. دا په داسې وخت چې افغانستان په شمالي برخو کې داعش لخوا قرغیزستان په شمول نورو هاغو هیوادونو ته هم خطر جوړ شوی چې پولې د افغانستان سره لګېدلي دي. د قرغیزستان ارزی خارجه وزیر هم جان کیری تر څنګ په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ اندېښنې رابرسېره کړې. د امریکایي صدر باراک اوباما تیرې جمعې پر ورځ اعلان کړی چې ډېر زر به شام ته خپل یو شمېر نور خصوصي ځواکونه په دې غرض لیږي چې هغه هلته داعش پر ضد جګړه کې بوخت د وسلوالو تربیه او مرستې وشي. بلخوا تیرې جمعې پر ورځ په ویانا کې هم د شام په معاملې د نړیوالو هیوادونو خبرې اترې پای ته ورسېدې او د شام په کړکیچ کې د سیاسي حل لپاره په باقاعده توګه د خبرو اترو عمل پیل شوی. دا لومړی ځل دی چې ایران لخوا هم په شام کې د سیاسي جوړجاړي هرکلی شوی. د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری هم په ویانا کې د شام په حق له د خبرو اترو برخه وو.
د امریکایي خارجه سکرتر جان کیری وویل موږ د ملګري ملتونو سره په ګډه په هغې طریقې رضا شوي یو د کومې تر مخه به په ټول شام کې ډزبندي کیږي او کومه به چې د سیاسي پروسې سره مساوي هم وي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې به موږ باقي پاتې اختلافات هم ختموو او هغو خبرو ته به وده ورکوو په کومو چې موږ ټول رضا یو او په راتلونکو دوه اونو کې به یو ځل بیا راغونډ شو. جان کیری تیرې جمعې پر ورځ دا خبره منلې چې د خبرو اترو دا پړاو یوازې د اعتماد بحالۍ په غرض پیل شوی و. د روس خارجه وزیر هم د ویانا غونډې وروسته وویل چې په یوې خبرې کلک او ټینګ پاتې کېدل به څخه خبره نه وي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو وویل زما خیال دی چې امریکا او روس دواړه یو ځل بیا خپلو ترمنځه پراکسي جنگ نه غواړي، یعنی نیغ په نیغه نه بلکې پټ پناه د یو بل پر ضد کار کول. روس په شام کې د سیاسي عمل په تګلارې کې د صدر بشار الاسد موجودګي غواړي او امریکا هر یو سیاسي عمل د بشار الاسد نپاک غواړي. په شام کې باوجود د نوو خبرو اترو او ډیپلوماسۍ هلو ځلو د تشدد پیښې دوام لري. تیرې جمعې پر ورځ هم د بې پولو ډاکټرانو ډلې لخوا ویل شوي چې یاغیانو په قبضې کې په ډوما ښار باندې په هوایي برید کې 70 تنان وژل شوي او 55 پکې جوبل شوي هم دي. تیره ورځ د ترکیې جټ بمبار جازونو هم په شام کې د ریاست اسلامي مرکزونه په نښه کړي. کال 2011 راسې د شام په جګړه کې 2.5 لک خلک وژل شوي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی زمونږ نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. د نن ورځې په مهمو اخبارونو کې په امریکایي اخبارونو کې د سیمې او نړۍ په اخله باندې کم رپورټونه چاپ شوي دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
نن د انټرنیټ په ویبپاڼه خوریدونکي مشهور امریکني اخبار فارن پالیسی کې افغانستان کې د امریکنو فوزونو د ساتلو د فیصلې په مالی پس منظر یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د نامتو خبریال کیټ برانن د لیکلی شوی دی رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې د شریکو فوجونو مشر جنرل مارټن ډیمسی په 13 اگست کې صدر باراک اوباما ته پریکړو ټکو کې وینا کړې وه چې هغه افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو خپل لوز نه ووړي. دغې ملاقات نه پس جنرل مارټن ډیمسی خپل یو بیان کې وی چې افغانستان کې القاعده بیا خپلو خپو مضبوطولو ته د نه پریښودو او د دولت اسلامیه د جرړو خورېدو د مخنیوي دپاره ضروري ده امریکنی فوجونه د کال 2014 نه پس هم افغانستان کې پراته وي. په 13 جولای کې د امریکې د دفاع محکمې پینټاګان ته معلومه شوې ده چې د 11 ستمبر د حملو ذمهوارې ترهګرې ډلې په سویلي افغانستان کې 2 لوی تربیتي کیمپونه پرانستي دي چې یو کیمپ پکې په 1.5 مربع میله علاقه خور وور پروت دی. خو فارن پالیسی لیکي چې افغانستان کې د امریکنو فوجونو ساتلو معامله څه د ټوکو خبره هم نه ده، ځکه چې په دې به ډېر بې کچه زیات اخراجات راځي. دا وخت افغانستان کې د امریکنو فوجونو د امداد لپاره 1.5 زره کنټریکټران کار کوي. په دوی کې 10 زره امریکني استوګن دي، باقي 40 زره مقامي دي او یا خو د نیپال غوندې د دریم ملک خلک دغلته اچولی شوي دي. اخبار لیکي چې د دې 1.5 زرو کنټریکټرانو نه علاوه نور ډېر په زرګونو د امریکې د خارجه چارو د محکمې USAID او د مخبری د ادارې د CIA دپاره کار کوونکي کنټریکټران هم دي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د امریکنو فوجونو ساتلو د صدر اوباما فیصله به یقینا چې د اغو کمپنو د پاره یو د خوشحالۍ خبر وي، کمې چې افغانستان کې امریکنو چونو کې د امریکنو فوجیانو په خدمت کې لګیا دي. فارن پالیسی خپل رپورت کې زیاتی چې صدر اوباما ته به کېدی شي چې افغانستان کې د فوج ساتلو د اخراجاتو واضح تصویر ښکاره شوی وي، خو امریکنی قام د دې نه لا خبر نه دی. د بین الاقوامی او د اهمو معاملو د مطالعو د مرکز د دفاعي بجټ ماهر ټوډ هریسن خپل یو تخمینه کې لیکلی دي چې د کال 2019 پورې افغانستان کې په 4.5 زره فوج ساتلو او دوی دپاره د کارکوونکو کنټریکټرانو په ساتلو به کل 40 ارب ډالر اخراجات راځي. د دې رقم زیاته برخه به د اغو کنټریکټرانو جیبونو ته ځي چې د افغان فوج دپاره د وسلو د خیال ساتلو کار او په ګرد افغانستان کې د بنیادي اډانو منصوبې ورته سپارلې شوې دي. فارن پالیسی خپل رپورټ کې د مختلفو کمپنو د مختلفو کارونو د 1 اربونو ډالرو د اخراجاتو د ذکر کولو وروسته خپل رپورټ په دې الفاظو ختم کړی دی چې افغانستان کې د امریکې د سمندر پوری کمپنو سارنه او نگرانی ډېره لازمه ده، خو افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ د کارونو د نگرانۍ لپاره قائم د خصوصي انسپکټر جنرل د دفتر وینا ده چې افغانستان کې د حفاظتي مسلو له سببه د انسپکټر جنرل د دفتر غوندې د امریکنۍ عملې لپاره بهر ته وتل او د کمپنو د کارونو څارنه کول ډېره ګرانه ده.
من اوریدونکو د ودونو د پښتنو په ودونو کې کم بدلون راغلی دی، پخوانی ودونه به څنګه وو، نن سبا پکې څومره بدلون راغلی دی. د ډیوه رادیو خبریال سعدیه قاسم شاه په یو واده کې یوې قبایلي میرمنې سره چې ډیر کلونه وړاندې راغی واده شو، د دغې بدلون په اړه باندې مرکه کړې ده.
ویلای او دې ځای پورې سرې نکریزې هغه دومره خې خار کېده زتا ته سویا
نو به اس میک اپ نو
اټس میګر ات خوای د باور شي چې شون دو رنگ به یاري ماکه ما پایټ وځي په سنگار بکس وا خې جوای کړه خو خپل میک اپ خې خایسته جامې خې خایسته نور سامانونه ور سره ونداس نو چې واده ته تیار وولو کومه جوړه چې مال واده لراغل و مال چانه جوړه کړي اوسم پرتا واده نه په جوړه شو کومې چې ما خپل لازانه جوړه کړې هغه ما غوسته
تاسو نو ته پوسو کما چې تاسو د کم ځای سره تعلق لري تاسو کله واده شوه او چې واده شوه آیا تاسو نو پکې تاسو شوه کنه
تاسو ته پوسو نه 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 راځه شوای ام دا ژوند کله څنګه مجد خور ته دا سی کار زما مو پړو کوار کې څل ویخته کې دی ولې و سپیچ ته تر ویخته کې دی ولې و بس خالي و خسر راغی بس ناس ته ما بس پلاټه مې دا زما شو بس نه لې دوه نه کاتو نه شای بس په دې حساب کې زه وړوکوال کې نیولې وم بس خو خپل حساب ته دواړه سره ورسېد ژوند سره یو بس خو په کم عمر کې واده شوی بلکې خو په وړوکوال کې ما واده شوی نن ورځ خو مینه په محبت نه دي سره
آیا وجه سوا تاسو وختونو کې کته پوس نه هم کېدو نو سوه جوهات چې هغه ودونه چې دي کامیاب و نن سبا دومره ودونه کامیابی شره کم ده
کامیاب نن سبا ودو کامیابی کم ده کوم چې مخکې ودونه کوم په خپل هغه باندې شوی اغه ودونه خایسته مو واکه خواندم ولته جنگ نو شور نو خزي او مېره خایسته مینا محبت اخلاق سره خایسته اوس چې کوم کامیاب سره اټول ناکامیاب دي
تاسو په داش کې څه سوړي ځان سره
مونږ په ګیت شای نو یو سلګون مو را کړایو یو سلګون را کړای چې پنځو ستاره کاټوي او لاس په شربت کې وچو لاس کورا شریف لا ورکا لاس ورګی لا پاس دا یو پنځو سې دی شو په را کړی ایت شای نو نو بس سپیچ تا وای
تاسو نه تاسو کوم تاسو د کم قبایلی علاقې سره تعلق لري او تاسو ته سیادی تاسو واده کله شوه او
مسمنګ قبایلی علاقې لاندې کوتل سره تعلق لري او ادم د خورته په پته هیڅ څه څوک اله او شو چاورا تر کې وونه چې چاورا تر کې واه ادم شوای او بس دې خسته وخت تیر شو بچی بچی مون په منځ کې خسته او شو بس خسته ژوند را باندې تیر شو
او وسران کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
د ایوري کوست اولس د خپل صدر د غوړه کولو د پاره د اکتوبر په 15م تاریخ په عامو انتخابونو کې خپل ووټونه واچول د ووټونو اچولو د کولهم عمل د مکمل کتنې نه معلومه شوې ده چې د پولینګ سټیشنونو د ناوخت پرانستو غونډې د زینو وړو مړو مسلو نه سیوا نور ټول انتخابي عمل امناکو او انتخابونه خصفا سوترا او ادباري شوې دي موجوده صدر الاسانې وتاره دراتلونکو نور پینځو کارو د پاره بیا صدر غوړه کړې شوې ده سګنی انتخابونه د ایوري کوست د کلونو کلونو د فساد او اړی ګډینه دراوته او د ایوري کوست د محکمتیا د پاره د ازمیخ په توګه ډیر اهمیت لري د کال 2013 صدارتي انتخابونه متنازو او د هغه وخت صدر لاورنت باګبو په خوانی وزیر اعظم او وتارانه په انتخابونو کې خپل بایلات نه منلو د سرا ایوري کوست کې تریوي میاشتې پوري لوی سیاسي الغو تلغو جوړ شو چې په نتیجه کې د دواړو نامتو امیدوارانو د ملګرو ترمنځ خونړۍ انختی وشوي په دې کې 3000 کسان مرشل د ایوري کوست خلک به شک چې د تیرو 15 کالو په سنگینو حالاتو د قابو موندو په کامیابی په ځای فخر کولای شي ایوري کوست داغه وخت د سختو او خونړو انتخابونو خبره تیر په هیره کوله او د یو سیمهیز قیادت په هیڅ خپل سر راپورته کولای شي د امریکای حکومت د ایوري کوست خلکو او صدر اوتارا ته مبارکي ورکړي مونږ ټول امیدوارانو ته هم د خپل انتخابي مهم په حیا عزت او په درنه خوګه طریقه په چلولو هم مبارکي ورکو دوی دا ثابت کړی دا چې په جمهوریت کې مخالفه فریق د مختلفو سیاسي خیالاتو سرګندونه کولی شي او په دې عمل کې نه خود کرکې تقریرونه کوي او نه د شر فساد او ویجاړي غګونه کوي د ایوري کوست خلکو په دې موجوده انتخابونو کې پلوي اکثریت کې ووټونه اچولې دي او دا ثابت کړی ده چې ایوري کوست د تیرو وختونو په تربګنو خوري اړول غواړي او دا چې ملک د یو سیاسي مشرتابه او د اقتصادي مرکز په حیث خپل روایتي کردار ادا کولو ته تیار دی هر کله چې ایوري کوست د جمهوریت مضبوطوالي او پایدار ترقۍ د پاره لاس خپي وهي په دې سبب امریکا به ورسره په دې کارونو کې چټک ملګرتیا جاری ساتي